سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلي بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلي مکالو ویل د دې تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شئ. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لکه ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو د وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړی پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان څوک وهونکی محمد زکریا زماني وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودې او تر دې لوبې پورې هیڅ ماته نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک آوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاءالرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې وخت کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکې وکړي.
طالبان هیڅ مخالف غږ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او ښځو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولي دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته ترګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې لاونسان د وټلو د اسناد پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه واو خپلوانو څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
الیاس یو زما د خاله زوی و. د اچولې د پله کښته بالا موټر پر تیر سوي موټر چې تیر سوي بره د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی.
په بدخشان کې یوې ښځې لسګونه نور نجونو ته چې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړی.
ای انګیزه برم زمان رخ داد که دختر خانم ها از تحصیل باز ماندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تن نجونې کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونی یو ور بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف ژغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یې ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجه صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی
شغلی بنت هم در ازوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارس لیکلی ریچارډ بنت او نور لویدزوال دي د بشری حقوقو پرشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان دایکونډي بغلان کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغړی یو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منه کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو کار منه کړی دی. سنگارتونونو پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتګ بندیز د شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوزیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغلی بنت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزا او ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه قچیر بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پروند خپل واد د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن خلاف حادثه ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل خغلی بلینکن لا ونسانس خد وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بي پروايي کړی ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوریت پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړ کړي او پاغي کې به غوښتنه وکړي چې بلینکن څخه دی په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بارونیو اړیکو کمیټه د خپل واد له باندې چار وزارت څخه واړي چې د 2018 کال په اگست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوریت پالان او ځینې دیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیه د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندې چار وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2018 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلوېښتو پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه لده چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 110 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې ډیر خراب حالت کې مړ مندل شوی. محمدی ازادي رادیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تریوپل لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي رادیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته دره اورو.
محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د څوارلسو کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د شپږ کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دلته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده ورسره درګیره سوی ده چې ورسره درګیره سوی بالا خبرې سره دغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیر سوي، موټر چې پر تیر سوي بالا د شهید کړی په ډیر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د مو خاورې ته سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی. سترګې ځینې ایستلې وې، نس یې ځینې چاک کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته یې موږ ته راکړی و، تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد څو د سهاره په شپږو بجو په خیابان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ده ورور د جسد نه دی لیدلی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورزو غزې ته د حماس سخت دریځ ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزې کې د جګړې لپاره تر اوسه پورې تر ډیر شو زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د حماس سخت دریځ ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر ډیر زره واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیل برید وکړ او لږتر لږه 1200 تنه یې ووژل. په غزه کې د ډیر زره کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو اونیو هسه انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پرداسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په څلورمه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. لبل خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي بو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه محل د سی وکړي چې خلکو له لاریو وړه او کانسرف شوی مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څوایلو ډډه کړې ده. خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلی ځواکونو لشتل لشه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو دزې وکړې او به وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لشتل لشه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړ کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې ل تعلیم او تحصیل څخه به برخښو اونجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پانتون د دریم کالی وی ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دزګا جوړ کړي. هغه وی په بیکاری سر به رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو اونجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطي په دې کارګا کې درشتنو غونجونو ته د کار زمينه برابر شوه چې تعلیم او تحصیل نیمګړې پاتې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په بدخشان کې یو انجلې د خیاطي دسګا په جوړولو سره لسګونو تن انجونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دسګا مسوله زهرا رحمانی وای دوی ځنګړي افغاني ګند کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډي ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د انجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکو نسلونو هم نشي جبرانولای.
همایي انګیزه برم زمان رښتوت کې د خطر خانمو از تحصیل باز پوندن
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د انجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپل محصله وم د شله تحصیل څخه محرومیدل انسان څومره ضروري زه هغه انجونې خې در کولای شم چې له درس او تحصیل څخه به برخې شوې دي. بیا مې د زګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې دنجونو پر مخ د خوونځو او د پهنټونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایع تولید ته مخه کړې ده. مجد مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان په هنتون د حقوقو په هنزي د دریم کال محصله و خوست د افغانی ګند کمیسونو د ګندلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخه کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوریدلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم، اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومیدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
و خواستیم از دولت به دخترای بدخشان است
موږ له قومي مشرانو او دنیا علمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او د پانتونونو دروازې پرانیزي څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د جامعه دفتر محترم اکتیدی جاک مرکزی ترنین سنتر
موږ د اکتید له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکي تعلیمي کال کې د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوړ
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو خوست په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانې کې د کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800 وسوه اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا انشاءالله خدای کې مې پخوس کې کنه وو، انشاءالله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي، کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځنګل ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو، خو ورسته یو رختونه تدوی خوختی او تمل دی چې نوی کال کې بعد فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د زازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې بلنونه وشول خلکو غا خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکي، فصلونه به خسین حاصل ورکي، نتیجه به ورکي. نو دا د بزګرانو پر واسطر بریا ده، دوی د ته ډیر خوشحال دي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسساتو لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبروی د زمبر د سیمه اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسر او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي
د خوست د شپږ ولسوالیو غرونه غونډې لکه تڼي سپیره شمال دوه مونده صبری باک او زازی میدان ځنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه خطر لاسه کیږي سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوي او له منځه تللې ده خو په وروستیو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
د ازادي رادیو خبرونه به په لنډو څپو کې لښپګو بجو پیلي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رسنیم د غزنی ولایت کرمان شهر د بغاتر د دشت څخه ته د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت شګور ته خو دا لار ډیره خراب ده واور ډیره سوي ده مشکلات زیات دي د تشم توجه وس استفسار استفرام مکه سی کوم طرف کی پیشر من ستنسی او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسی چې دا لار ډیره خراب ده تشوینه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پر اقدامه چې دغه زمر کومه ساحه چې د دغه مټ پکې وسیږي دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیردی ساحه ده او یلمن ولایت سیمربطه ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیکس ته نه یو شایسته مدرسه ته نه یو شوانځی ته نه سړکان سم دی ان چې کوشش وکړو په بستا د لست د کوم ځل منه دی تر غریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر غریشه د لست د کوم ځل نه دی مې په بستا یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي ډبرې پیدا کړې دي او کمپارکې پیدا کړې دي او کډیانې پیدا کړې دي نو دا غواړو چې دا اړوند د مسلین زمر و دغه منطقې ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو شوانځی یو کلینیک د سیزمر د دولت لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی نه په تیز نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی د بس یو نمونه پاته وي نه په اوسني نظام کې سوی دی مې زمر دغه غږ تر مسلینو پورې ورسېږي السلام علیکم
ازادی رادیو کارکوم ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه عبد القدیم د زابل د ولایت خکی افغان د ولسوالی د مک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واور ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندي دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات کوم د غوښتنه ده چې موږ لار خلاص کړو درام ده چې موږ خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو د مک زغت وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګیست
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وزن ټیسټ لوبې د دویم ورځې تر پای افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې و او د ایرلند د 130 منډو پورې پرې کړې ده افغانستان 134 درش منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي او ایرلند اوس شپږ ویش منډې مخکې روان دي د افغانستان پاوټ شوی لوبغاړو کې ابراهیم زدران رحمت شاه نور علي زدران شامل دي لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په درویش ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي کوربا لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې د ایرلند په توپ وهنکو کې پاول سټرلینګ 250 کرتی کمپر 49 لور کنټکر 46 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي دغه راز چټک توپ اچون کې نوی زدران درې نجات مسعود او ظاهر خان یو وکټ واخیسته افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 137 منډې شاته وو د ولود چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلي بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,000,000 ډالر به د افغانستان په شپږویشتو ولایتو کې د 3,00,000 کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90,000,000 ډالر لاسلیک کړ. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلومو وسله والو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. افغان څوک وهونکی محمد زکریا زماني وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې درېیمه ورځ نن دا سیال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت باندې کول د دوی په کار باندې سانسور راوستل څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصباح. مصباح صاحب په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته د حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک با خبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او بهتره فانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کی. ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کیږي او دا د افغانستان په تیر شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع ولا چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل هغه هم دغه د ژورنالستانو ځورونه وه د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده د دې تر څنګه خلک د حکومت نه وټن ورته ورکوي ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي دوی ژورنالستان ځورولي دي دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي کړی دی په خپل سر په صحرای توګه محاکمه کړی دی بندیان کړی دی او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده او دا هغه څه دی چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره دی چې مشروعیت نور هم ستونزې لري د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي د شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی البته طالبان دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار
ترته له شک ګوري. رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي او رسنۍ بې طرفه دي. یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو، اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډېر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنبیروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي هغه یو بیل بحث چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوی اوسي. نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي حکومت مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانیږو چې ښه تاسو د دوی په آند چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دوی بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه با خبره شي او بې طرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. کدیغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اوریدلې دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اوریدلې دي څه لیکلې دي لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندې کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومان حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقوقو په اړه آگاهی نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي. کلهغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي په کلي بانډو کې څه وضعیت و دی عامه پوهاوی د نشتون له وجې.
ډېر مهرباني. ګورې طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کاله پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې ما په افغانستان کې ژوند کوم، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوو، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکتي یو. یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي او نسبت وسنا اوس خو لکته خشوی دی خو هغه وختو کې هغه ډیر سخت دریزه طالبان ول او دوی سره لدی چې مثلا دغه محدودیتونه چې وس دی لکه پانتونونه وتړل مکاتب جنونه په مخ وتړل د کار له حق نه محروم کړل رسنې او د مواردو کې لدی ترڅنګ نو دا په داسې حال کې و چې البته د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل ښځې په بدو کې ورکول کېدلې که چېرته یو قتل موضوع به مطرح کېده د ښځې د میراث حقو تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي د حقو نه خو محرومي دي په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم ښځې له ډېرو حقوقونه محرومې وي او دوی با خبر هم نه ولي او هغه مراجع یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو اوسني نظام کې هم ده خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره وتبر شي و مراجع وکړي په هغه وخت کې شتون نه درلوده ډېر ضعیفه وي او که او کولی هم ډېر موارد به دوی لکه اوس چې د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي فقط یو ملا به ناست وم هغه څه به چې په نظر کې را تلله کولی په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډېره توره دوره هغه وخت کې موله او اوس هم تر هغې بدتره د خدش مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده اوس خو زمانه تغییر کړې شل کاله وخت تېر شوی ده اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست و ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي او اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سمند شپېتو او یو فرامینو شاوخوا چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي طالبانو بدلون کړی ده دوی به چې دا ځل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه اولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي
دلته د ما په آن دوه خبرې دي یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسلې کې لاس درلوده په دې اصطلاح د دسیسه کې چې دوی د حاکم شي او له بلې خوا نه د موږ ناپوهه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي نظر نه ورکوي د دوی په اړه او ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي دوی ته توجیه ورکوي نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله ولې کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ همدا ستونزې را حل کړي عدالت پلی کړي قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي شي دي هغه په نظر کې ونیول شي رشد کی او په ټوله کې عدالت تامین شي په دې مسیر نه دي نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنکړل شي محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او ښځینه باندې لږ څه رڼایي راشي
په دې موارد کې مس باصب د طالبان حاکمیت ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمیر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو ممدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډیر زیات زیان لري کنه. دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسی و حقوقی و در طول مورد که تر طول عمده زیان د عام خلکو لپاره داده چې دغه پوهاوی، معلومات ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کیږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کېږي، هغوی د خپلو حقوقو نه برخمن کېږي، هغه شرعي حقوق په هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګه مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې که کېږي، نو یوازینۍ لاره یې چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان، یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي، نو دغه ټول ضررونه یې بېرته خلکو ته رسېږي. په دې مواردو کې دې کې هېڅ شک نشته، ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چار چلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې که داشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې. دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي، امیرالمؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د خطیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون څلور دېرشمې مادي ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله، مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي، او له خلکو هم غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راځي چې ترڅو دا وضعیت نو شته ډله حاکمه ډله اسلامي امارت د ارتش شده دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره تمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي پرته له هغې نو خلک عقدهیي کېږي خلک په تاریکۍ کې رامنځته کېږي او دا موږ تجربه کړي په تا 50 کلونو کې ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړې محدودیتونه یې راوستل اما نتیجه یې ور نه کړله بقایې ډېر کمه وله اول خو دوی په خپله په هغه 13-15 کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول دوی شفافیت نه و رسنۍ نه وې مثلا قانونیت خواته نه و او اوس هم یعنې دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد و ظلم نه کار اخیستی ده او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دي هغه اساسي حق دی ورته محدودیت راولي مثلا اساسي قانون جوړ نه کړي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کړي او د دې تر څنګه دوی په خپل تګلاره باندې پاندې رقم وختي یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې د ضرورت پر بنسټ باندې خو ودګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي مثلا سیال شي له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي متوازن انکشاف رامنځته شي په هر څانګه کې پرمختګ وشي دغسې یو میکانیزم د کار وکړي او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي په میاشتو یې بندیان کړل او دا لړې تر اوسه پورې دوام لري له دې نه باید ډډه وکړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه سلامت
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کا لاس دې را محبت دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفروا لاس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم نہ داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio